احمد شبریم دا سجی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لاوشتې ده. نن د طالبانو د فایدامي وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینه تایید کړې. پرونه وړمه ورځ هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینه تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدینو په افغانستان کې د برېټانیا د 455 عسکرو د وژل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي، د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیون ډالر په ارزښت 40 کیلوګرامه خام سره سر د تصفیه او پروسس لپاره استولي. ایشیا نیوز خبرونې راپور ورکړ چې د ترمیز ګولډ پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي، د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبرې کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړې شي چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي، خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سختې ګرمۍ د وړاندوینې له مخې د استرالیا د تنس ټورنمنټ لوبې د شنبې په ورځ تر مهال بیشت مخکې پیل شي. د ملبورن پارک د دریم پړاو لوبې چې ټاکل شوې وه په سیمه ییز وخت 11:00 بجې شروع شي، اوس په 10:00 بجې پیل شي. هلته هغه لوبې چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10:00 بجې پیل شي. په ملبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د مازدیګر تر 5:00 بجو وروسته هوا د سانتي ګریډ 40 درجو ته ورسیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مسول په دې سره چې مکی د کونړ د زلزله زپل او شوانته اندیشنه څرګندوي.
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate.
د کونړ د زلزله زپل یو نظر مهمه خسته
بېګاره باندې واور شوې ده، ډېره زیاته خیمه له ماتې کړې هم دي، زړه شوې ده، کورنۍ ډېر تزول دي.
ورستیو ورشتونو د افغانستان په دولو سو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې پیدا کړې.
خیر سره د ولایتونو ته وصل شي او بیرته د خلکو د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا به هم واوري.
واوري ته خوشاله یو، واوري ته خوشاله، خوشاله ده، خو دا د څوک ما ته نو خپه دي. هیڅ شی نشته، ساره دې یخ ده.
د
ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړې هوا د کونړ د زلزله ځپل یو ناورین پسې جوړ کړي دي. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې لامل شو خو شپږ زره وسو کورونو یو شپږ زره وسو کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمې واورو رنګ کړې دي. جزئیات په راپور کې.
او ژوندم په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی مومن خان دی چې وایي پنځم شپې د جنوري په 22 مې واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې وه. د جمعې په ورځ د جنوري په 23 ازادي راډیو ته وویل
بیګار باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمه را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده، کور نه ډېر د زول دي، نو د هغې د وجه دې موږ کورونه ته تللی نه شو او ژوند هم په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي، حالات ډېر خراب دي. د جمعې چې جمعني چې کوم سامان دی دغه شیانو ته ضرورت دی او واړه مو په تکلیف کې دي، مشران خلک لرو، بیماران لرو، مونږ دلته امید کوو چې داسې خلک هیڅوک چې زمونږ د کلي زمونږ د ادارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلي یو اوسیدونکي ملک عبدالسمد هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدیده سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
برابری شروع ده، خیمه ناست دي، خلک بچ دي، خیمه وارو نیول دي او خلک بچ دي، تلف نه ده کړی او نه څوک زخمی لرو، خو دغه د خلک ایسار دي، معاشره دي، لارې بندې دي، کم ماشومان او کمزور زنانه سپینګیرو د دې وضع خرابه ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متری
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلي د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل سوي، خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي، یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لویې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف هم د زمي پراتک د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22 د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی ویلي چې سړې هوا، زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپنا دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندۍ پاتې شوي، خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د څښاک پاکې اوبه، روغتیا او د تغذیه خدمات، رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوې او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم له خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو، خصوصا د هیواد ختیځ کې، د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه یې او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2026 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ورښتونو له امله په 12 ولایتونو کې د برېښنا ستونزه پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه هم واوري، خو سمدستي پلازمینه ته ورسو، کابل ته. په کابل کې لومړی واوره، یو شمېر کابل شاریان ورته خوشاله دي، خو یو شمېر نور وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نشتون اندېښمن کړي دي. په کابل کې دا واوره داسې مهال ورېدلې چې د ژمي اوله میاشت خلاصه او نن د دوهمې درېمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبه په ورځ د دلوې میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړي. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تیرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتین او سیمې اوسیدونکي خاطرې د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې ما بیرون رفتیم او دیدیم اطفال تمام شبر آمده بود.
کله چې بهر ووتلو مو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډیر خوشاله وو ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډیر ځورول.
بسیار مردمه بازاب سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خر بلوسیدونکو هم وویل.
د کابل اوله واوره ده څنګه چې زه دغه خلک وینم څنګه چې زه دلته د ماحول وینم خلک ډیر ورڅخه خوښ دي ډیر خوشاله دي چون چې دوی په دې فکر کې وو چې ساش کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه پیدا نشي.
خو یو شمیر کابل خاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څیر واورین نه دی. د کابل خر د مکرویانو سیمې اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل.
د سابق قدر برف میبرید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره وریده چې کوڅې به بندیدي. د تک را تک لپاره به زینې او تونلونه په شان لارې به جوړولې څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
کابلیان متل لري چې کابل دی بی ضروري خو به واورې دی نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي. په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلې سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یو له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې له ورې دوه خوښه ده خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تیریږي.
واورې ته خو خوشحاله یو واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ شی نشته ساره دي چې یخ ده دغه نه مې په کور کې نه زغال شته نه خسته هېڅ شی نشته موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان سوځو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتي خدمتونو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان او وزیرستان کې د واورو او رښتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. خو اوس یو تاوده سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونه او په بریتانیا کې خبرګونونه. ډونالد ترامپ ویلي دی چې د ناتو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخوانی پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناتو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
مخ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه غوښتي. دوی وایي چې افغانستان ته ځینې سرتیری لیږل دي دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیری د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې وژل شوي دي او دای هم وویل چې خپل ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی خبريالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوی حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو